آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي اکثر اوریدونکو له افغانستان بهر د جلاوطن حکومت د جوړېدو د وازو په اړه خپل نظرونه راته پریخي دي د افغانستان د اوسنی حکومت یا د طالبانو یو شمیر سیاسي مخالفانو تازه ویلي چې دوی په افغانستان کې له اوسنۍ حالاتو خوښ نه دي او هڅه کوي چې له هیواده بهر یو جلاوطن حکومت رامنځته کړي تر اوسه په دې برخه کې ډیر پرمختګ نه دی شوی خو افغانانو یا د ازادۍ راډیو اوریدونکو په دې اړه خپل پیغامونه راته پریخي دا چې څه ویلي دا به وروسته په خبرونه کې واوري دغه راست په دې وروستیو کې استرالیا او یو شمیر لویدیځو هیوادونو له هغې ډلې جرمني کاناډا او هالند غوښتنه وکړه چې طالبان دې له ښځو سره د تبعیضي چلند له کبله د عدالت محکمې ته معرفي شي یا د هم د عدالت په محکمه کې له دوی نه شکایت وشي طالبانو بیا ویلي چې دوی له چا سره تبعیضي چلند نه کوي خو د بشري حقونو یو شمیر ملاتړو بیا ویلي چې دا به په افغانستان کې د ښځو لپاره د عدالت یوه پیلامه وي دا چې دغه محکمه څه صلاحیتونه لري او څه کولی شي په دې اړه د حقوقي چارو د یو شنونکي نظر هم درته لرو د خبرونې په پاتې شیبو کې د ورکشو وایزدانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده مباسي پایل ستاسو په پیغامونو کوو
سلام آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته معلومات ترلاسه کول نړیواله ورځی په مناسبت دومره ویلې شم چې په افغانستان کې اطلاعات او معلومات ترلاسه کول یو استزمن کار باندې بدل شوی دی کوم رسنه چې په داخل کې دي مثال په ډول چاپی او رسپان یا ریډیو غان تلویزیون خبرونه کومې کوي هغه سم معلومات نشي وړاندې کولای ځکه چې طالبان هغه بیان ازادي حصه یا سانسور کړی دي نو بې پرې او آزادانه توګه خبرونه یا نشرات فعالیت نشي وړاندې کولای
سلامونه اونې کې هلي آزادۍ رادیو کارمندان او اوریدونکو ته دا ټول د آزادۍ رادیو منوال ته نو زما موضوع په دې باره کې و چې نړیوال لکه دغه درې هیوادونه ایټالیا دا بل دوه نور هیوادونه نو دې چې کوم موضوع یې دی زما جواب دا دی نو دوی ولې د فلسطین د غزې په موضوع کې ولې دوی څه نه وایي تر دې موضوع خو اوس هغه ډېره مهمه ده دا خلج سختوالی خو هغه پاک شهیدانه یې د دغه جواب غواړم چې دا ولې داسې کار کوي
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه حکمت الله د هلمند ولایت سره سره په تماس کې یم وروره دا د بارډر په خبر سره کوله دا ولی بند دی موږ مشکلات لرو موږ کاروبار ولر دی په ټاپه دا ولی بند دی څه مشکل دی موږ ډیر خپایو ګر کاروبار مو ولر دی وروره موږ په مشکل کې یو
محترم مسلمان علماو نه د خواهش کوم چې افغانستان ټیکا ټیکا دا تبا تبا دا در په دار در ټول ملت تقریبونه تیر کړي زحمتونه تیر کړي یو تاسو نه دی تیر دا اسکر چې دلته ناستو دی پمبار لاندې شپې به په یخ کې تیرولې په کور کې به وخت نه تیرې د جومات کې به نه تیرې د غرو ته پتله په واوره کې نن دې و معاش لس زره روپۍ ده د وزیر صاحب معاش درې لکه څلور لکه روپۍ ده ښاشاس کې ناست تکلیفونه چا تیر کړ ښځې څلور څر کوي تعلیم مشکل کور نه لري ښځه نه لري یوه ښځه فرمان کور نه لري چې ښځه وکړي چې واده وکړي عجب عدالت عجب خبره ده نور ملت خو چې چا ساتل په کورو کې په جماعتو کې مړیګانې به یې ورکولې پیسې به یې ورکولې د سر غوړي به یې ورکول اوبه به یې ورته تدولې څنې پرېمینځي خو په هېڅ کې حساب ده هېڅ کې حساب ده نو موږ د خواهش لرو محترم دین دې د وطن ته وګوري خلکو نیستي باندې ورځې ته دې وګوري عدالت یې وړاندې کړي موږ دا سوال د توقع ده چې دوی ای خبره دا حکومت راغلی په ځای پاتې چې د شنه له کابل واري پی پی دا ډی خدای پاک په افغانستان رحم کړی چې د حکومت کې راغی دا چې اوس بیرته بس دا رحم دوی له باندې لري دوی به لنګي ګاونډیانو سره د دنیا سره له مسلمانۍ او دو سره دولتو سره دا ټول څه بس خوانانه تلار پیدا شي چې اوس چې ته کارو مزدوري ته دومره وکولای شي ورته چې کوپر ته شکستور کړی نور ځونه خو نه باید د دم خلکو غریبانو ته پاکستان ته ځي په تکلیفو وي ځاخ له اروپا ته ځي په تکلیفو ټول مر سر سر سپوي خوړو دریابو د غرق پر شو د پاکستان ته ځي څومره مشکلات ځالي په سپورټو باندې چې سعودي ته بیا بیرته راځي څومره مشکلات
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړی خو داسې کوم یو نړیوال حکومت جوړوي جلا حکومت جوړوي په دې اړه باندې به دا هېڅ بدل نه وبي ته وخوري نه بلته نه بلته نه به څوک ودې ته دونه پاملرنه وکړي چې دوی جوړوي خو د هغه حکومت خامخا ښه حکومت دی او ښه ترتیبې دي که چېرې دوی په دې کې بل حکومت غواړي خو دا ارمان دې نه شي پوره که چېرې داسې حکومت دوی جوړوي چې جوړوي یا جوړولی شو دوی به مخکې جوړ کړی وای یا وخت درلود نه لري د حکومت نو وخت یې پیدا کړی وای دا ایله حکومت دی دا یو علت هغه دی چې دی کې جوړ کړم دا حکومت نه شي چلېدلی تر داسې راته پورې وچلېږي یو څو وخت لپاره همیشه لپاره نه شي جوړېدلی خو دا حکومت چې دی دا
سلام علیکم ورو جانه ښه په خیر یې په زغ جان د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ ته مې تماس سره نیولې دی ور جانه دا داسې خبره نه چې دوی حکومت جوړوي حکومت ګټه نه ورته کوي د بل په ملک را دې چې کرا دې کښېني بالا دې خپل پر کوربه کښېني امارات کار نه پل لري او که داسې دغه کوله بیا نو وینې پرېږدي نه داسې به کېله که دا بل وار څو زورونه شل کاله یې دغه وویل مګر ولاړه بېرته د بل په خاکې کښېنسته.
السلام علیکم د ازادي ټوله کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پاستر سلامه دا کم کسانو چې په خارج کې غونډې جوړې کړې او جوړوي د دې دپاره چې بیا په افغانستان کې بیا ستونزه راولي یا یو جنجال پېښ کړي صرف د دوی دغه کوم فکر چې دی دا خپله زړه ښه کېدو دپاره یې دی انشاءالله انشاءالله سیاسي ستونزې انشاءالله نه پیدا کېږي الله جل جلاله چې دی و اسلام ته او مسلمانانو ته انشاءالله دغه قدر طاقت ورکوي چې دغه کسانو مخنیوی وکړي او د داسې کسانو کوم پلانونه چې دوی نیسي هغه پلانونه هلته په خونسا کې ورته انشاءالله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رحمت اللہ دلمن ولایت لشکرگاہ مرجے نے میری کنی بولے مرجے شیخوا کی سروے گر دستوی دی سروے کی جی ادا کیمپ سرویس کلنا دستوی مر یو کال کی جی مہاجر پاکستان راغلی ولا کفر سے قدرت لرو د خوړو لرو نه نور شی لرو نه مستر او داسی نور مستر و کوم د امر سره نه کید موږ لا کید کیمپ شیخوا سروے ولنه کی جی د تور و د بولاک سروے ولنه کی جی
خبر احمد مسعود جلا وطن حکومت جوڑی گٹ بچی تاوام بچی پیدا بو وطن تچی دا ګټ وطن ته نشي رسوای دا بې بنسټه زه خو خپل په فکر باندې دا دغه بولم دا حکومت چې دوی جوړوي تش ګټې هم موږ ته ووایاست چې کومې ګټې لري.
السلام علیکم ورحمت الله زه د هلمند څخه د افغانستان څخه د وتلو څیرو هغه خبرو او بیان ته غبرګون شیم څو ورځې مخکې افغانان ډېر وسولېدل ډېر تکالیف یې برداشت کړل دا خلک هغه څه خلک نه دي چې افغانان ورباندې باور لري افغانان د ډېر کړاوونو څخه راووتل ډېر کړاوونه یې برداشت کړل افغانان چې کومې هیلې درلودې نن هغه خپلو هیلو ته رسېدلي دي افغانانو چې څه رقم بل دمن څخه څه ډول خلک غوښته هغه څه خلک نن واک ته رسېدلي دي د بهر څخه وتلي په بهر کې خلک هغه خلک دي چې هغه تجربه شوي دي هغه څلوېښت کاله تجربه ورکړه هغه هغه خلک دي چې افغانان ورباندې باور نه کوي موږ ورباندې باور نه کوو دوی واقعي افغانان نه دي دوی یوازې په ژبه او لباس افغانان دي دوی د پردیو د لاس آلات دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ دا زادی رادیو ټول کا کوم کدا بین ډاک سلام علیکم زای اسمت الله ایم د یمن د ولایت څخه د ترافیک کیږي عزیزان موږ پر یاد دا لوړو پر شاره وکړو ورو سو دی ورې رسو چې نو وسره یو وسره ته دا د شپږ خلکو باندې دا ټکی څو ټک سو مالی دی زیات دی د بل طرف سره د علماء څخه او د مشتان به امامانو سره د غوسو شرونه اخی او زکاتونه د ټولې علماء او د خپلواک نسوله د لوی تاسو لاندې دي او یا چې دوام کوي، نو هغه مشتان امام نه لري جماعتونه ودرېدل ګر سره، او څه وشول چې د هغه دوی اخي پخوا به خلکو امامان تور کول، و هغو به دلته د دې مختلیانو د یو مزه کاروبار و د دومره شانو. نو دا زموږ شرط چې دا ډېر سخت خلق پتنه متنفر کېږي پکښې په دې کې، او خلق خفه کېږي، دا خو د دوی دپاره لوی تاوان دی. یعنې دا خبره زموږ ورسوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایي. بعد سلامه، که چیرې دغه زموږ غږ ته مسؤلینو ورسېږي، دا کوم اجر چې افغانستان ته تللي دي، مثلا هلته دي، دا ډېر په سختۍ کې ژوند تېروي، ډېر په پریشانۍ کې ژوند تېروي. کوم وخت چې دوی واغوښتو حکومت دا ژمنه ورسره کړې وه چې موږ به تاسو ته سرپناه درکوو، نو تر اوسه پورې لا سرپناه نه درکرسوي، که په کندهار کې پراته دي که په زابل کې. نو خلک بېرته روان دي نورو هېوادو ته، په کشاکي لارو باندې ځي. که درته ووایم خلک د کور توسان او لوښ او سامانونه ګډ خرڅوي، دوه لاس به پښې له هېواده وځي. یو خو روزګار نشته، په روزګار بچېره په سرپناه نشته، نو دا په ګرده په ټاټو کې ژوند کوي. یعنې یو ژمی تېر شو چې کوم یخونه دوی پر ځان برداشت کړو، اوس بل ژمی را روان ده، د دغه غم دې وخوړل شي. دا به د حکومت یو ډېر غټ احسان وي له دې خلکو سره. اکثره خلک اوس هم بېرته واوښتلو، کوم مهاجر چې تللي دي افغانستان ته راغلي دي، دا په دوه لاس په پښې په کشاکي لاره باندې په هغه سختۍ باندې بېرته ځي، ولې ځکه دوی سرپناه نه لري، شی نه لري، روزګار شته نه. نو که چیرې دا خلکو ته سرپناه ورشي، دا به د حکومت هم پایده وي، دا خلک به هم دالته ټیک سي او مزدوري او خواري به کاږي. نو دا مې غوښتنه وه، کوم چیرې دا غږ تر یو ځای ورسوه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو.
سلام ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته. اوس د تریشل دجار تریشلو وخت دی، طالبان په کور په کور ګرځي وشر ټولوي. تر دې چې طالبان راغلي دي اوس څلورم کال دی. آیا د قانون سره کومه د صرف ورحقي یا تخم به باید دواب ورحکوم مرسته کومک کړی دی؟ موږ خو غریب خلک یو، صرف موږ نه ده اچولی، تخم ته محتاج یو، جوار هم سم حاصل نه ده ورکړی، اوس دوی وشر ټولوي. دل خو غریبي او غربت خپل اوج درجې ته رسېدلی دی، بس څوک نه لاده ورحمېږي په موږ باندې قانون باندې.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې ازادي راډیو ته مو را لېږلي وو موږ هم درته خبره کړل. په دې وروستیو کې استرالیا او یو شمېر لویدیځو هیوادونو له هغې ډلې جرمني، کاناډا، هالند غوښتنه وکړه چې له ښځو سره د تبعیضي چلند له کبله به د طالبانو شکایت د عدالت محکمې ته وړاندې کړي. د عدالت دغه محکمه په هالند کې ده. دا چې د عدالت نړیواله محکمه کوم صلاحیتونه لري، د دغه محکمې او د جرمونو د نړیوالې محکمې په چارو کې توپیر څه دی، دغه محکمه څه کولی شي، په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکاري حسین احمد زید د کابل پانتون د حقوق پانځي له پخواني استاد نصر الله سانګزي سره دغه مرکه کړي.
اساسا دغه محکمه د حکم د اصدار مرجع ده په قضایاو کې. د عدالت نړیواله محکمه چې د ملګرو ملتونو د ارکانو له جملې نه ورکوم ده، د دې صلاحیت لري چې هغه مسائل چې دولتونه یا غیر دولتونه ورته وړاندې کوي د تفسیر صلاحیت لري. مثلا په همدې مسله کې د ښځو د حقوقو په مسله کې کېدای شي هغوی خپل یو نظر ورکړي، او دا مسله د یو جرم په عنوان وپېژني، او وروسته د هغه نه جنایي نړیوالې محکمې ته راځي شي چې هغه محکمه د صلاحیت پیدا کوي دا مسله د بشریت ضد جرایمو تر عنوان لاندې تر عدلي تعقیب لاندې ونیسي.
بله استاد، که څه هم افغانستان د دغه محکمې یو اوس پاتې شوی دی، اوس طالبان خو یوه ډله د حکومت نه دی، په رسمیت نه دی پیژندل شوی دی، د دغه محکمې احکام به څه په دغه برخه کې ستونزې یا مشکلات رامنځته کړي کنه؟
د اساسا افغانستان د دواړو محکمو غړیتوب لري، هم د عدالت د محکمې او هم دارنګ د جنایي نړیوال محکمې غړیتوب لري، دواړو غړیتوب لري. په دې کې د اسناد له مخې، خصوصا د جنایي نړیوال محکمې د حکم پر د اساسنامې د حکم پر اساس، یوازې دولتونه جوابدي نه دي، بلکې افراد، اشخاص، ډلې او حتی جنایي باندونه هم تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي. په دې توګه د طالبانو واکمنان، د طالبانو حکومت او د دې اعمالو ترسره کوونکي په طبیعي ډول تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي.
بله، د محکمې احکام څومره به الزامه ور وي؟
طبیعتا الزام د لپاره ده چې د نړۍ یو سلو درې نوي هېوادونه د عدالت د محکمې غړیتوب لري، د افغانستان په شمول، او یو سلو څلیدېرش نور هېوادونه د نړیوالې جنایي محکمې غړیتوب لري. برسېره پر دې چې په نړیواله سطحه اعتبار له سور کوي. طالبان د پچان کې غړي هوادونو مکلف دي هر هغه تصمیم چې د محکمه نشي دغه په اجرا کې باید اقدام وکړي.
بله، وروسته کې د افغانستان د روان بشري او سیاسي وضعیت پر سر به څه اغېز ولري؟
متاسفانه چې اصلي متضررین به د افغانستان خلک وي، پرته له دنه چې طالبان به تر عدلي تعقیب لاندې راشي او حاکمه طبقه به تر عدلي تعقیب لاندې راشي، برسېره پر دې چې دغه محکمه د عدالت نړیواله محکمه چې د ملګرو ملتو یو رکن ګڼل کېږي، د طالبانو د حکومت دپاره لویه ستونزه دا ده چې د دوی د غړیتوب مسله په ملګرو ملتو کې مطرح ده، دغه دپاره لویه ستونزه ایجادولی شي. د هغه په څنګ کې هر هغه ډول فشار چې لازمه وي چې اگر راشي انعقادي تعاملات به دنیا له د طالبان حکومت سره ونه لري، د حکم نه وروسته که هیانه دا حکم صورت ونی شي، نو په هغه صورت کې متاسفانه اصلي متنظرین به د افغانستان خلک د لپاره چې افغانستان به نور نړۍ نه لا هم په مسافه کې واقع شي.
د کابل پوهنتون د حقوقو پخوانی استاد پوهان نصرالله ستانکزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو، زما د اکا زوی د غلام عیدین په نامه باندې دا څلور کاله کېږي ورک دی. که هر چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده، که هر چاته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چاته معلومات 0 4 9 0 2 بل نمبر دی 0 2 3 6 6 3 7 8. ځای وو د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی بالا ورور. چې هر چاته معلومات د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق حکام لسید. هر چاته ورور معلومات دی، ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکې لې وړاندې کوم. بعد له سلامه دغه یو زحمت سره وباسئ، په ایران کې قدس نادره کسه وای ده، د زیمبای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی یا ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید شیر کوي درسره. نو ښه وخت ولرئ. علامل
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په هکله معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده: 00 9 5 9 2 0 3 5. شمیره ځل بیا تکراروم: 00 9 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د ازادۍ راډیو درنو محترم اوریدونکو همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادۍ راډیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب، پرداسیال خور، اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوی دی، تقریبا یو میاشت کېږي د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلي د چاګولي د سیمې څخه نادره کسوی دی. ولس کلن ځوان نوم محمد طایب دی د حاجی محمد سا اخوند مرحوم زوی دی د حاجی فیض الله اکا مرحوم لمسی دی چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشر د چاګولي سیمې پر طرف یې د حرکت را کړی دی نو د همغه سیمې څه نادرکه سوی دی نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمېرو اړیکه ونیسي او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک په لرئ یا مو ځای لیدلی یا حتمي زموږ سره معلومات شریکوي ځکه چې کورنۍ یې ډېره سخته ورپسې خبره ده تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی نو دا چې موږ ته معلومات نشته والا والم چې کومې خواته به تللی چې په کومه سیمه کې به یې نو تاسو را سره دغه همکاري وکړئ که چېرې ستاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلی یا درک لرئ زموږ سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ لومړنۍ زما شمېره ده 0001 1 4 2 8 1 9 شمېره خپل شمېره یو ځل بیا هم درته تکراروم 0001 1 4 2 8 1 9 او همدارنګه د دوی د کورنۍ شمېره ده 0005 1 4 1 8 2 شمېره یو ځل بیا هم د دوی د کورنۍ د درته تکراروم 0005 1 4 1 8 2 په دې هیله چې زما پیغام په بار بار نشر کړي السلام علیکم
سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته زما نوم بسم الله دی زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم زما یو ورور دی چې نوم یې سمیع الله دی د تاج ګل اکا زوی دی تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی ورک دی زه دغه خپل شمېره تاسو ته پرېږدم 0 اویا 8 50 40 1 6 0 5 0 5 8 4 0 1 6 6 مننه ازادي راډیو دې ژوندې وي وسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم خدای دې وشي روغ او جوړ به یاست ورځ ما یو ورک دی دغه واته میاشت کېږي د ځان څخه درکسه وي تقریبا د 15 کالو دی نوم یې دادو دی د احمد عثمان اکا زوی دی د هلمند ولایت د مسکله ولسوالۍ دی د شارګي د کلي دی نو عصبي تکلیف لري ځای ومنطقه نور معلومیږي د شوجګ نری ډنګر ځوان دی بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري د چا سره یې ماته چې پر دغه شمېره زنګ ووي 0 اویا 1 9 2 15 شمېره یې ور بیا وایم 0 اویا 1 9 2 15 مننه ستاسو د همکارۍ په تمه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست ډېر زیاته مننه زلال علی ونیم د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ ټول یکا وسلی به زمر د یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی د عزیز اکا زوی دی د یو نیم کال کېږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی نو دا یو نیم کال کېږي چې دا الګ د کور سره درکه سوی یعنی داس نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی مثال ویلی چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم بس سار د کور را وتلی دی نو د پلار مشر زوی دی نو سار چې د کور سره وتلی دی بیا ته دا وسه پرې نه درکه سوی دی او دا پلار ډیر سخت خپه دی او یو بل کشر زوی لري نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت خپه دي دا د کور د لارو چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه کدی خپل زما ژغ اوري یا د ملګري زما یو ژغ اوري او دا مور پلار دي سخت درپسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه ک ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکه د عمر ګوژمن یو معلومات ورکه ما سیا یو زنګ وکه یا یو دوست یو قریب می لمبر بدر څخه یې خماخه نو د ځان سره به یو څوړي خو ځان پر خوبتیا باندې ما چو زکه چې مور پلار دی ډیر سخت خپه دی ما تراله بل ورځ پیشنهاد وکي ډیر سخت در څخه خپه دی او ډیر سخت در پسې زورول کیږي هم نو د خپل مور پلار هزار ما اخلاو که کم چا ورور یو کم ورور ته یو معلومات کیږي نو د مهرباني لمخي زما سره دی په دغه شماره باندې تماس ونیسي، زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم، خو چا چاته معلومات کیږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډېر ځینې خوشحاله کیږي وروره، او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي، خبره نشته په کښې، نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم 0 0 3 1 0 3 1 0 0 3 1 0 0 9 1 3. دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډېره مننه، او دغه د پیغام د نشرېدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کړي. ډېره زیاته مننه د ازادۍ راډیو. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زه محمد عمر د هلمند ولایت پیران د پاکستان څخه د ازادۍ و راډیو ته زنګ وم. زموږ یو ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د ریزک د کلي دی. دا ډېر وخت کېږي موږ درک نه لرو، که چېرې دی زما آواز اروي د واټساپ په دغه لمبر دې زما سره اړیکه ټینګه کړي. 0 15 3 6 4 4. له خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمه چې جوړ او روغ بیا. زه محمد صادق اکمل یم، اړیکم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی، په بایغس ولایت کې دی. نو که دی زما غږ اوري نو زه د خپل شمېره ورته اعلانوم. ډېره وخت ما ودی سره ورکې، نو که دی زما غږ اوري زه دا شمېره ورته وایم، نو دی زما سره اړیکه ونیسي. 0 2 2 0 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
کاله زیاته موده کېږي چې طالبان نجونې له منځنیو زده کړو او تر دوه کاله زیاته موده کېږي چې له لوړو زده کړو یې منع کړی دي. همداراز طالبانو په غیر دولتي ادارو او یو شمېر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ویلی دی چې که څوک د حنفي فقه په رڼا کې د ښځو د لوړو زده کړو اړتیا ورته ثابتولی سي او پر څېړنو ولاړ دلایل ولري، نو امکان لري چې ښځو او نجونو ته د لوړو زده کړو اجازه ورکړل سي. نن له دینی عالم فضل هادي وزین سره خبرې کوو. وزین صاحب، ډېره مننه چې تاسو را سره یاست. اول خو دا راته وایست چې ولې باید دینی عالمان اړ وي چې طالبانو ته ثابته کړي چې د ښځو زده کړو ته اړتیا سته؟ ولې دینی عالمان له طالبانو نه غواړي چې دوی باید د ښځو پر زده کړو د بندیز جواز وړاندې کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام کې تاسو ترنو لیدونکو ته ورته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. اصل خبر دا ده چې د اسلام د شریعت لروی هر شی ابتداء هر شی مباح او حلال دی، او که څوک واړی ته هر شی دی مباح والی او دی حلال دی، د پر شی حلال هغه ته پر دلیل ضرورت نشته. مثلا موږ اوس کو اوس په ټلیفون باندې خبره کو، مثلا دغه نور سات استعمال او نور شی موټر استعمال او دی، دا ټول د سی مباحات او حلال شی اندی چې هغوی هغه ته پاره دلیل ضرورت نشته دی حلال والی ته پاره. همدې لپاره په شریعت کې فقهي قاعده ده چې الاصل فی الاشیاء الاباحه، اصل په اشیاء کې، په ټولو شیانو کې، په افعالو کې، په شیانو کې هغه حلال والی او دا روا او مباح شی دی. او که څوک بیا کوم شی چې دغه ته پاره چې منع شوی یا حرام یا مکروه، هغه د حرمت یا د کراهیت دپاره دلیل پکار ده. یعنی څوک چې وایي مثلا چې دا شی حرام دی، ناجائز دی، دا شی ناروا ده مثلا، بیا هغه باید دلیل وړاندې کړي. نو اوس د ښځو د تعلیم په هکله د قرآن کریم کې، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په سنت کې، زموږ په فقهي متونو کې، په هیڅ مذهب کې داسې دلیل نه دی راغلی چې هغه ښځو باندې تعلیم، مطلق تعلیم یا د خاص شیانو تعلیم حرام کړی، هغه ناجائز ګڼلې. نو دا یو مباح حلال شی ده، او کله دا حلال شی مباح شی په ځینې حالاتو کې فرض عین دی، یعنی هر ښځه او مسلمانه ښځه او نارینه باندې فرض دی چې هغه دینی ابتدایي معلومات دي، او بیا دین کې دینی مسائلو کې تخصص کول، پراخ لوستل، هغه په اسلام کې فرض کفایي دي، اجتماعي فرض دي، فرض عین، فردي فرض، انفرادي فرض ده چې هر یو هر کس باندې، بالغ او عاقل مسلمان باندې، چې هغه ښځې کنره باندې فرض ده، او فرض کفایي ټولنه باندې فرض ده چې دلته کفایت حاصل شي. نو نور اصلي علوم دا فرض کفایي ده، یعنی دا فرض کفایي ده. نو چې څوک جنو باندې، ښځو باندې تعلیم منع کوي، د مکتبونو او د پوهنتونو دروازې د هغوی پر مخ تړي، لکه د طالبانو سرپرست حکومت، نو هغوی ته پکار ده په شرعي لحاظ، په دیني لحاظ هغوی ته پکار ده چې د دې ښځو باندې د تعلیم په حرمت او نارواوالي باندې دوی د دلیل راوړي چې قرآن نه راوړي، حدیث نه راوړي، اجماعي امت نه راوړي، قیاس نه راوړي، یا نور مساتب نه راوړي، چې دا په دې دلیل، په دې دلیل، په دې دلیل ښځو باندې مکتب ویل یا پوهنتون لوستل دا ممنوع دي او دا حرام دي او مکروه دي. نو داسې دلیل ټول علما په اسلامي نړۍ کې نه په خوا نه اوس داسې یو دلیل نشته چې ښځو باندې حتی اقل دا تعلیم مکروه، حرام خو په خپل جای پرېږده چې نه. نو اوس دا وزیر صاحب محترم دا محمد ندیم صاحب د طالبانو سرپرست حکومت د لوړو تحصیلاتو وزیر ده، هغوی سرچپه او دې کوزي پښتونخوا په خبره الټه، هغه د خلکو نه دلیل غواړي، علماو نه دلیل غواړي، او خلاص دې لپاره بسته رابلی او بلکې چلیل ورکې چې تاسو راځي موږ سره په دې باندې بحث وکړي چې تاسو دلیل لرئ چې په دې ثابت ده. نو زه غواړم ته وایم چې په دې چوکۍ باندې تاسو کې نه دغه وزارت چې ته اوس وزیر یې، دا د دې لپاره ته ماته دلیل راوړل چې د قرآن نه، چې د قرآن کې دلیل راغلی چې دا محمد ندیم صاحب دی د لوړو تحصیلاتو وزارت وزیر یې، خو دا مباح چې د دې وزیر بل څوک راځي دا چوکۍ باندې چې ته کې نه، دا دې باندې ته ماته دلیل راوړل شي د اوبه چې تاسو کې زیس کوم، یا دا دا نور کار نه چې موږ کوو دا موټر باندې ستا، نو دا دې لپاره څنګه دلیل غواړي؟ دوی په خپله سوچ دی د شریعت د الف بینه خبري، یعنی هغه په دې باندې پوهېږي چې اصل پټو اشیا کې واحد ده، او که څوک غواړي چې یو شی حرام ګني، ممنوع ګني، مکروه ګني، هغه ته پکا د دلیل راوړي. نو د ښځو د نجونو او د ښځو د تعلیم د ممنوعیت په حق له، حتی د کراهیت په حق له په شریعت کې هیڅ دلیل نشته، یعنی هغه یو دلیل وړل کې چې دوی ولې په کوم دلیل باندې ښځو باندې مکتبونه دروازې بندې کړې دي، او د پوهنتون دروازې بندې کړې دي. دوی ته فقط دوی دلیل اقامه کې دلیل راوړي، یعنی دوی ته فقط نه چې د خلکو نه دلیل وغواړي، او که دوی داسې دلیل هم وغواړي نو فرضاً که فرضاً که یعنی که خبره دی دي دا مختلف په هیڅ شی بیني چې هغه داسې شی نه ده. نو په دې کې خو ګڼ شمېر دلایل د قرآن آیتو سره، آیتونه شته، د پیغمبر علیه السلام سره حدیث په کې شته، نو نور دلایل دي چې ټول په دې دلالت کوي چې خزو باندې، یعنی دا درس ویل دوی د پاره بالکل کله فرض عین او کله فرض کفایي.
وزیر صاحب تاسو مخکې وویل چې په اسلام کې هر هغه شی حلال دی تر هغه چې د ممانعت لپاره دلیل نه ویراول سوی، آیا فکر کوي چې طالبانو چې د نجونو د زده کړو مخه نیولې ده، باید د زده کړو د منع او د دې اقدام لپاره د عدم جواز د دلیل وړاندې کولو په خاطر د دین له نظره حساب ورکوونکي وګڼل سي، بشری قانون به یوې خواته پرېږدو؟
کو ته په دې لحاظ د بشری لحاظ محترم ملال خود د دوه غدې پکې، یو دا چې دا تعلیم، یعنی دا یو مباح شی ده، مباح په معنا چې حلال روا شی ده، یعنی په دې معنا مباح، په دې معنا چې دا مباح ده، کله خپل حلال شی کله فرض عین کیږي، چې نه یاد مسلمان د پاره دا پکار ده، هر مسلمان چې اخزي کنه دي کې استاد کې مخوت کا شپونی کې بزګر دي کار هغه کې دکتر هغه ته پاره په دینی مسایلو کې غاړ او شرعي ضروري مسایل کې نموز لک عقاید در شیان حلال حرام باندې باید پوسیږي، دا باندې فرض عین کیږي. بیا په دین کې تخصص او راخه درس ویلو کول دا فرض کفایت، یعنی کفایت به حاصل شي په ټولنه کې، مونږ کافی اندازه باندې د ټولنې مشکلات راغی کې دینی عالمان مولرو او نور ټول علوم چې مباح علوم دي، لکه کیمیا، فیزیک، بایولوژي، انتروپولوژي مثلا، کمپیوټر، ادبیات، اجتماعیات، تاریخ، جغرافیه، نور 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 نور، دا ټول علوم دا فرض کفایی دی لوستل فرض کفایی دی نه موږ په ټولنه کې باید کافی دفتران ولرو چې خلک مشکلات حل کړي کافی انجنیران ولرو کافی د زراعت پوه خلک ولرو کافی د ژبه پوهان ولرو کافی د ادبیات استادان ولرو کافی دي نور نور کفایت پکې ټولنه د ټولو د هغه د په دې کې ټول مفاد راغلي فرض کفایی چې ټولنیز فرض د ټولو فرض ټولنه باندې که خلک دا تر سره نه کړي دا ټول ټولنه ګناګاری کوي فرض کفایی درجه او اهمیت د فرض عین نه کم نه ده کنه خلک دسی غلط گمان کوي چې کول باقی شي فرض کفایی درجه د فرض عین نه کم نه دسی نه ده فرض عین او فرض کفایی دواړه دینی شی دي په دې لحاظ یعنی هم دینی هم شرعي درسونه ویل او هم اصلي درسونه ویل دواړه یو دینی کار دی ځکه چې فرض کفایی دی او فرض کفایی باندې ثواب مرتبهږي او کوم شي ګناه مرتبهږي نو دا په دواړه حالت دینی شی دي نو په دې لحاظ درس ویل تحصیل کول چې دا یو په یو لحاظ باندې په شرعي لحاظ باندې یو حق دی یعنی ده هر انسان ده هر مسلمان که مسلمان در شو ده هر مسلمان ده پاره هر انسان ده پاره ده یو حق دی بنیادی حق دی هم انسانی حق دی هم شرعی حق اوس یو څوک چې راځي خلق انسانان ده الله تعالی بندگان دی او حق نه منکی د خزنه درس او تعلیم مکتب او پانتونه منکی او نه پرې چې د څوک درس وای دا دی حق سلب ده یعنی دی حق ده او حق نه منکول ده او دغه منکول څوک دی حق نه څوک ده خلق سوي هغه ګناګاری دی هغه هغه جواب ورکړي هم خدای ته جواب ایم کړي هم په دنیا کې ان دا سوال ده چې هیڅوک حق نه لري غا حکومت کې شخصي کار څوک چې یو مسلمان انسان هغه د حق نه محروم کی مثلا د سفر حق نه محروم کی د کار حق نه محروم کی د عبادت حق نه محروم کی نور حق نه تعلیم حق نه محروم کی دا بیا ور او دومره خبره دا ده چې په دغه مسله کې چې تعلیم دا یو عبادت دی عبادت یعنی څنګه چې مونږ الله تعالی ته لمونځ کوو هغه ته روژه نیسو نور خیر کارونه کوو الله تعالی سره چې کېږو د عبادت کوو نو تعلیم نه خلک منع کول ښځې نجونې د تعلیم نه منع کول د مکتبونو او پوهنتونو دروازې د لیکل لوست او تحصیل د دروازې په دوی باندې په مخ باندې تړل دا د یو عبادت نه منع کول دي او دا قرآن کریم کله کله د الله تعالی د لارې نه خلک ګرځول دي چې دا دته وای قرآن کریم کې پایتونه کې صد دی انسب الله وایي چې د لارې خدای دلاره مګرزول خدای لاره منه کول نو په دوه صورتونو کې هم د حق او حق فصل بلو چې کله سوق د جديد حکومت یا طالبان په هغه د خلکونه د مسلمانانو نه د خزونه د الله تعالی د بندگانو نه دغه حق نیسی او دا په جبرئیل چې خپل حق ما استفاده ونه کی د حق نه منه کی دا یو ګناه شو چې دوی باز وایم کړي او دوم چې دوی د عبادت نه خلک ګرځي چې تعلیم عبادت دی یعنی دا دا چې کله انسان یو کار د خدای لپاره کوي په هغه باندې اجر مرتب کیږي ثواب مرتب کیږي هغه لپاره دی چې خلک د عبادت نه منه کوي تعلیم په دې لحاظ باندې الله تعالی عبادت دی نو په دې معنی هم چې دوی د عبادت نه خلک ګرځي د خدای د لارې نه ګرځي په دوم حالت کې دا په شرعي او فقهي لحاظ دوی بالکل په دې باندې دوی ګناهګار دي او دا ګناه دی ورته چې دوی باید خدای ته هم جواب ورکړي او انسانانو ته
ش وزین صاحب تاسو یادونه وکړه چې یو څوک د غزلم خلکو باندې کوي چې د هغوی څخه د زده کړو حق اخلي هغه خلک به هم ګناهګار کیږي ځکه چې دوی د تعلیم او د زده کړو او د علم څخه به برخه کیږي او هغه کس چې ظلم کوي هغه خو دی ګناهګار ستاسو په وینا د دغه ډول ظلم یا د حق اخیستونکو څخه به څوک جواب غواړي یعنی په دغه دنیا کې د دینی لحاظه څه ډول یو سیستم موجود دی چې د دغه ډول خلکو محاکمه سي یا ورڅخه حساب وغوښتل سي یا جواب ورڅخه وغوښتل سي
دا خو د تاسو د چته یو هیواد کې مثلا الته حکومت او دولت او قانوني خلکو د کله چې د استاد او چا د حق سلبي مثلا چا د مثلا د کار مخنیوي کې مثلا د ولار نه تیرې دوه مخنیوي کې د خلکو ځمکه غصبې مثلا ولته چې په مال باندې تجاوز کینو طریقې دا چې خلک محکمې ته ځي او محکمه او حکومت ته پکار ده چې دغه حق واخلي د دې لپاره ما خو ویلی و چې مدام دا اوس یو ځل بیا زموږ چې خلکو ته پکار ده چې لږ طالبانو محکمه ته ریزه وکړي یعنی خپل طالبان په حکومت کې کش کی مثلا کدی یعنی دات باندې ته کوله د هغه سوچ دی د خلکو د خلکو د حق سړي امیر المؤمنین د طالبانو د اسلامي امارت امیر المؤمنین باندې ریزه وکړي هغه باندې چې نور چارواکو د معرف وزیر باندې ریزه وکړي د لوړ زدت وزارت وزیر باندې دوی ریزه وکړي
محمد زاکی وکړي وزن
صاحب چیرې وکړي خانه غواړم ان اسن دا یو خبر دی دا چې اریزه وکي یعنی دا یو تاریخي دا ځکه دی یو حق نه د حق سلبول منه کول دا په قانوني لحاظ په شرعي لحاظ دی باندې باید اقامه داوا وشي و خبره زه پیګم چې دا مشکلات د مغه محکمه چې
هغه هماغه ستره محکمه چې رئیس دغه یو کسانو څخه دي چې هغه د نجونو د تعلیم د مخالف دي، هغه د ویل کېږي چې دغه ستره محکمې رئیس هغه د یو پنځه شپږ کسانو دي چې هغه د نجونو تعلیم د مکتبونو د بندولو په کې هغه ونډه برخه لري. زه پوهېږم چې په دې باندې عدالت نه حتی حقوق کېږي، لیکن خلکو د مسؤلیت لپاره پکار ده چې خلک راشي محکمو ته، دوی حداقل یعنی د خپل غاړه خلاص
کړي. سمه ده، دا خو د خلکو هغه مسؤلیت دی چې تاسو یاد کړئ. اسلامي هیوادونه څه کولای سي په دې برخه کې، لکه د اسلامي همکاري سازمان چې دی، دغه سازمان څه کولای سي، او هغه عالمان چې مفتیان دي څه ډول فتواوې باید دوی ورکړي په دغه برخه کې د طالبانو د حکومت په اړه؟
اول ما دا خبره کولای شي نور په دغه محکمې نه باید خلک افغانستان کې خلک چې متضرر دي اولیاء امور دي خپل د ښځې هغه د خلک دوی د خپل د حق د اخیستلو لپاره دوی باید پورته شي، دوی باید غوښتنه وکړي میډیا ته هغه کې. البته په مسلمان تعامل شکل باندې چې په دې باندې نو تاوتریخوالی او جنگ او وژل او قتل هغه نه شي چې باید هغه نور مفاسد خو تلار نه شو، لیکن دا د خلکو حق ده چې په هر مشروع وسیله مسلمان تعامل سوله ییز وسیله باندې خلک دې په دې باندې دوی خپل حق وغواړي. یعنی څه چې ممکن دي که دې باندې په مثلا دوی کولی شي مکتبونه په مخ کې ودرېږي، مثلا دوی د میډیا ته لاړ شي، دوی شعر ته ودرېږي، دوی جرګې وکړي، دروازې وټکوي، لاړ شي، یعنی په مختلف سوله ییزو اشکال باندې اوس خلکو ته پکار ده. د دې یو ملامتوالی خلکو باندې همدغه ده چې که په بل هېواد کې داسې کار شوی و چې دوه ورځې دپاره د مکتبونو دروازې تړل شوی وي، تاسې ګوتلې چې هلته څه کېدله. اما متاسفانه په افغانستان کې دا کار خلک د جنګ نه تښتېد، ستومان ستړي ستومان خلک یو مونږه، نو خلک دې دپاره اوس پورې حوصله کړې دي چې باید خلک غوښتنه وکړي. اما د اسلامي هېوادونو په هکله زه باید ووایم چې دا صرف یوازې افغاني قضیه نه ده. طالبان دا وایي چې دا زموږ داخلي مسله ده، حقیقت دا ده چې په یو اړخ کې د داخلي مسله ده، بلې صحیح چې د افغانانو حق پکې خوړل کېږي، افغانانو باندې ظلم کېږي او نیمه ټولنه باندې دې د ظلم کوي. اما په بل اړخ باندې دا اسلامي ده، ځکه چې طالبان راځي د اسلام له ادرس نه، د دین له ادرس نه او د شریعت له ادرس نه، او د حکومت چې پسند اسلامي ده دغه له ادرسه د ظلم کوي او د خلکو د عبادت دغه حق دی، حق سلبي او د عبادت مخنیسي. نو اسلامي هیوادونه په دې باندې تب ټینګار کوي، وایي سي په دې باندې مثلا بار بار بیانیه ورکړې دي، خپل علما لیږلي کابل ته وخت چې خبرې وتلې وکړي، هم هغوی سره تنفیزي هغه نشته. یعنی دوی په آخري هغه کم دي په خارجي وزیرانو په غونډه کې چې هغه وایي سي په دې باندې بیا ټینګار وکړو، طالبان نه وخته چې دي انجونو پر مخ مکتبونه دروازې خلاصې کړي، ځکه چې دا یعنی دا د مسلمانانو د اسلام د بدنامۍ سبب ګرځي او تور داغ د اسلام په لمن کې، د اسلام په دندې مسلمانانو په دندې کې چې خلک دنیا ګومان کوي دنیا ول غیر مسلمانان چې د اسلام څنګه دي وحشت او د ظلم او د جهل او د خزي مخالف دین دي چې حتی انجونو انسانان مکتب ته نه پرېږدي. نو دا اسلامي مسله ده په دومره دایره کې، او په دریمه دایره کې دا انساني قضیه هم ده. یعنی د نجونو پر مخ د مکتبونو بندول په یو دایره کې افغاني ملي قضیه ده، په دومره دایره کې اسلامي قضیه ده، په دریمه دایره کې انساني قضیه ده، ځکه د انسانانو حق دلته سلسل کېږي. نو ټول انسانان تر بغاړ ته چې زمونږ خلکو سره په دې کې خواخوږي وکړي، حتی غیر مسلمانان زمونږ مرسته وکړي چې مونږ تر څو زمونږ د خلک زمونږ نجونې د خپل دغه حق ترلاسه کړي. ملل متحد او د نور دوی باید کوشش وکړي، او اسلامي هېوادونه هم. علما خبره زده وکړم چې علما په دې کې د افغانستان علما بار بار په دې خبره کړي چې دا د شریعت سره تړاو نه لري، دا د شریعت د دین برعت دی، شریعت د شریعت کې د حکم نشته چې تاسو خدمت مکتب نه بند کړئ. د طالبانو دغه کار غیر شرعي، غیر اسلامي او هیڅ حتی په حنفي مذهب سره مخالف دا کړنه ده دوی کوي. ام دې لپاره خو علما دي، اتحاد العالم للعلماء المسلمين، مسلمانو عالمانو نړیوالو ټولنه هغوی دوه ځله کابل ته هیئت ولېږله، حتی غوښتل قندهار ته لاړ شي، د امیر المؤمنین د اسلامي امارت امیر المؤمنین سره وګوري، هلته دوی سره خبره وکړي، لیکن دوی هغه حاضر نه شي دوی سره وګوري. کابل کې د ټولو سره دوی خبره وکړه، وزیرانو سره خو متاسفانه دوی وایي چې موږ سره صلاحیت نشته، دغه خبره ټول صلاحیت قندهار کې ده. نو هغه خلکو سره نه حاضرېږي، مباحثې ته دوی نه حاضرېږي، دلیل ته نه حاضرېږي، حجت ته نه حاضرېږي. ام دې لپاره چې دوی دلیل نه لري په شریعت کې. یعنی یو علماء وظیفه او مسؤلیت دا ده چې حق بیان کړي، او دا کار هم په داخل کې شوی دی هم په خارج کې، او د اسلامي نړۍ په کچه هم دا خبره شوی دی، او ټول مسلمانان په دې اجماع لري، متفق دي ټول نړۍ، او ټول مسلمانان یو طرف ته دي، او پنځه شپږ کسان په طالبانو کې یو طرف ته دي. شنو دلیل وایي؟ نه چا سره کېنی په شین زور کلاشنکو په زور
شتاسول چې دغه غیر شرعي کار دی چې طالبانو کړی دی، د نجونو د زده کړو په مخ کې چې خنډ جوړ کړی دی او دوی له زده کړو منی کړی دی، د اسلامي همکارۍ سازمان په اړه به پوښتنه درڅخه وکم، آیا داسې کومه فتوا شته چې دوی د طالبانو د دغه کار پر ضد ور کړی وي؟
ګوره تاسو پرې خو فتوا نشته، د فتوا ته ضرورت نشته. یعنی دا خبره ځکه چې یعنی دا باندې دوی باندې په خپلو بیانیو کې، په خپلو ابلاغیو کې، اعلامیو کې، وای سی د علما د اسلامي کنفرانس وای سی چې د اسلامي هیوادونو علما چې د هغوی انفرادي شکل په اجتماعي شکل دوی غوښتنې کړي دي، په دې باندې اعلامیې ورکړي دي، الازهر دا خبره کړې دي چې یعنی ټول ستر پوهنتون په اسلامي نړۍ کې، نور جامع په پاکستان کې، په هند کې، په نور ټول اسلامي انډونیزیا کې، دا ټول علما دا خبره هم په مؤسسات او بنسټونو او هم انفرادي شکل باندې دا ټول دا خبره خپل غاړه خلاص کړي دي. حق ویلې دي بار بار دا خبره غوښتنه کوي، ځکه چې دا اسلام دا خبره کې طالبان دا نو دین په نامه دا کار کوي، دین تر نامه لاندې د شریعت چتر لاندې متاسفانه او دلیل وړاندې کوي نه اسلام اسلام دفاع اسلام دے کار یعنی سبب نہ دے شریعت اسلامی شریعت دے کار نہ بری دے اسلام دے نہ بیزاری کئی بیزاری کئی اسلام یعنی دو بری عقل علماء خپل مسئولیت رفع کرے دی. البتہ اسلامی نڑے طالبان باندې یعنی کوم تنفیذی اجرائی قوان نہ لری چوی بدے دے باڑ کی مجبور کی اما دے خبر تر حد پوری دے ویل تر حد پوری دے اعلامیو ابلاغیو په ہونډو کې کنفرنسونو کې په مخامو خبرو کې یعنی په آخری خبرو چې دا هغه کې کامرون کې چې کنفرنس او اسلامی یعنی دا خبره بالکل واضح روشن ده چې په دې باندې خپل مسؤلیت تر ډیره بریده پورې ادا کړی دي او که طالبان دا کار ته دوام ورکړي زه ګومان کوم کېدای شي آینده کې د نور بغشي یعنی نور ابلاغي رامنځته شي، اعلامیې رامنځته شي او کدي یعنی نور دا کېدای شي دا د دې امکانات شته.
یم پا داسے رنگتا چستا لاس میں مسیحا ستا پختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا کوی زلف پاناش پد نکڑی سابا دانا شام در نوڑی لاس دیرا کلاس دیرا کوی زلف پاناش پد نکڑی سابا دانا شام در نوڑی لاس دیرا کلاس دیرا محبت دستر گونو سمے دنیا نہ غلارم داستا پختانا میں علاج تا خبر میں دوا تا خبر میں دوا خبر میں دوا تا خبر میں دوا تا خبر میں دوا تا خبر میں دوا
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.